رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ډیر محترم اوریدونکو، السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د سرطان اتشتمه ده چې د 1408 هجري قمري کال د شوال د 12 او د 2014 میلادي کال د جولای 13 نیټې سره سمون خوري. دا وخت واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. لومړی د مهمو خبرونو غټ ټکی.
افغان چارواکي وایي چې په نړیوال مارکیټ کې د نشئی توکو تقاضا په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید سبب دی. په ترکیه کې د پوځي کودتا د ناکامۍ په تعقیب په زرګونو نظامیان نیول شوي دي او عراقي شیعه ملا په خپلو پلویانو غږ کړی دی چې امریکایي عسکر دې په نښه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنی نیم ساعته سهرنی پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې په ترکیه کې د وروستیو پیښو باب د یو شمیر امریکا کارپوهانو نظرونه څه دي. فکر کیږي چې داعش کوشش کوي د ننګرهار د ولایت څو ولسوالۍ ونیسي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې حکومت باید موجوده مالیاتي قوانین اصلاح کړي. په ترکیه کې د نظامي کودتا نه وروسته د امنیتي وضعیت په اړه په ترکیه کې له افغان ډیپلومات سره مرکه او بل رپورټ دا دی چې په افغانستان کې د کم عمر جنکو و دول زیات شوی دی. اوس به نظرانه یوسفزی تاسو ته خبرونه در ووري.
السلام علیکم. افغان چارواکی وای په نړیوالو مارکیټونو کې نشئی توکو ته تقاضا په افغانستان کې د جګړې د دوام او په دغه هیواد کې د نشئی توکو د تولید د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. د افغانستان د ولسمشر مرستیال محمد سرور دانش چې د نشئی توکو سره د مبارزې د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله، وویل د افغان حکومت وسلوالو مخالفین تر ټولو لوی قاچاقبران او د نشئی توکو د تولید لوی ملاتړي دي او د دغو توکو د عوایدو څخه د افغانستان په جګړه کې کار اخلي. افغان حکومت د نشئی توکو سره د مبارزې د پیوستون د نړیوالو ورځې په مناسبت په افغانستان کې د نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې د خلکو د هڅونې او دغو توکو د کر تولید، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي په یو اوونیز کمپاین پیل کړو. په داسې حال کې چې په ترکیه کې د پوځي کودتا د ناکامۍ په تعقیب په زرګونو نظامیان نیول شوي دي، د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری د یکشنبې په ورځ په جمهور رئیس رجب طیب اردوغان باندې غږ وکړو چې د پوځ د پاک سازۍ په مهال خپله توجه یوازې د کودتچیانو پورې محدوده کړي او د حوصلې نه باید کار واخلي. په موقعې په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
په ترکیه کې د وړمې ورځې ناکامې نظامي کودتا په تعقیب جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې د عامه نظم او نسق د برقرارولو کوشش کوي. د اوباما حکومت لا تر اوسه پورې د ښاغلي اردوغان د دې غوښتنې د عملي کولو لپاره په غوڅه توګه اقدام نه دی کړی چې په امریکا کې د یو ترکی دیني مبلغ فتح الله ګولن د ورحواله کولو په خاطر ورنه کړې وه. د ترکی حکومت ګولان په دې تورن کړي چې د ناکامې نظامی کودتا د توتیه او د سیسې په جوړولو کې لاس لرو. په عین وخت کې د ترکی د حکومت طرفدارانو پرون د یک شنبه په ورځ د کودتا د ناکامۍ او د ښاغلي اردوغان د بچ کېدو جشن ولمانځه. جمهور رئیس رجب طیب اردوغان چې په استانبول کې د یک شنبه په ورځ بیان کوله د فتح الله ګولان د حواله کولو لپاره خپله مخکینۍ غوښتنه تکرار کړه او ویل زه وایم چې په پنسلوانیا کې دیره دغه سړی ترکیې ته حواله کوي.
خبرونو ته ادامه ورکړو. عراقی شیعه مولا په خپلو پلویانو غږ کړی دی چې هغه امریکایي عسکر دی په نښه کړی چې د اسلامي دولت د ډلې سره جنګیږي. په عراق کې یو بانفوزه شیعه مولا مقتدا الصدر په خپلو پلویانو غږ کړی دی چې هغه امریکایي عسکر دی په نښه کړی چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف دغه هیواد ته استول شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزیر اشکارټر د یکشنبې په ورځ وویل چې امریکا به نور 1500 تن عسكر عراق ته استوي چې د عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت د ډلې په خلاف کومک وکړي او د موصل خار بیرته ونیسي. السدر چې د هغې نه وروسته مشهور شو چې په 2003 کال کې د هغه پوځ د امریکا د عسکرو په خلاف وجنګېده، په خپل رسمي ویبپاڼه د یو سوال په ځواب کې لیکلي دي چې امریکایي عسکر زموږ هدف دی. د دې نه مخکې هم نورو شیعه ملیشو چې ایران ملاتړ کوي په امریکایي عسکرو د حملو ژمنه کړې ده، خو دوه کاله پخوا چې په عراق کې کوم امریکایي عسکر وژل شوی وو هغه د اسلامي دولت ډلې وژلی وو. د سوریې د حکومت د مخالفې ډلې مرکچیانو ویلي دي چې امریکا په دې کې پاتې راغلی ده چې روسیا په سوریې کې د جنګي جنایاتو د ترسره کولو نه منع کړي. دغه خبرې د سوریې د حکومت د مخالفې ډلې مرکچیانو په داسې حال کې کړي دي چې د روسیې عسکرو د حلب د ښار محاصره نوره ټینګه کړې ده. بسما کودمانی چې د سوریې د رژیم مخالفې ډلې لوړپوړي مرکچی ده، خبریالانو ته وویل چې موږ ولیدل چې د روسیې د عسکرو چلند ته جدي عکس العمل نه ښول کیږي. هغې زیاته کړه چې د روسیې په قول او فعل کې تضاد دی. هغې دا هم وویل چې د روسیې د هوایي بریدونو نه وروسته دا څرګنده شوې ده چې هغوی چې په سوریې کې د سولې دپاره کومې ژمنې او خبرې کوي هغه ټولې دروغ دي. ملګري ملتونو ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین سره د ملاقات نه وروسته د هیله پیدا شوې ده چې د سولې د خبرو خنډونه لرې شي، په سوریې کې اوربند عملي شي او د سیاسي انتقال بهیر پیل شي. کیری مسکو ته د خپل سفر ختمېدو نه وروسته وویل چې په ډیرو ټکو موافقه شوې ده، خو بیا هم په ډیرو نورو برخو کې موافقې ته ضرورت دی چې د سوریې د مسلې د حل لپاره د خبرو بهیر بیا پیل شي. د فرانسې پولیسو پرون د یکشنبې په ورځ د هغه ټرک ډرایور ښځه د تحقیقاتو نه وروسته پرېښوده چې په نیس کې په 300 کسانو ټرک وخیژو، خو شپږ تنه نورې د تحقیقاتو لپاره ایسار کړي دي. پولیس تر اوسه پورې دا معلومات راټولوي چې آیا دغه کس یوازې و او که نور څوک ورسره ملګري وو. د حمله کوونکي مور او درې ماشومان د جمعې په ورځ ونیول شول. د هغې وکیل د فرانسې یو ټلویزیون ته ویلي دي چې هغې خپل زوی د کوره د هغې نه وروسته وشړو چې خپل مورې وهلې وه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري د ماخوستن 7 بجې او 20 دقیقې دي. دا هم زمونږ د دې خبرونې لومړی مطلب. د ترکی حکومت باید د نظامی کودتا نه وروسته د کودتا د عواقبو سره څه قسم تعامل وکړي. د متحده ایالاتو یو شمېر نظامی کارپوهان په دې عقیده دي چې د متحده ایالاتو او ترکیې په اړیکو به دغه کودتا دوامداره اغیزه ولري. پام وکړئ د آشنا تلویزیون راپور ته.
فتح الله گولن هغه مذهبي مشر دی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ناکام کودتا مسؤل بللی او هغه په سختو الفاظو غندلی دی. خو فتح الله گولن د ترکیې دغه دینی عالم په پنسلوانیا کې د یو خبری کانفرانس په ترڅ کې په دې خبره ټینګار وکړ چې هغه له 13-15 کلونو راهیسې له ترکیې نه وتلی دی او حتی د ترکیې پر حالاتو هم ځان نه خبروي او په دې هم نه پوهیږي چې پیروان یې څوک دي.
دا خبره کیږي خو زما په څیر د یو متحد سړي لپاره دا ګرانه ده چې له شواهدو نه پرته پر چا تور ولګوم. کیدای شي دا درواغ وي او د درواغو تورونه وي.
هغه وویل په ماضي کې هم ډیر تورونه لګول شوي دي. ولسمشر اردوغان په خوا هم دغه راز خبرې کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له متحده ایالاتو نه غوښتي دي چې فتح الله گولن ترکیې ته ورولېږل شي، خو د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي متحده ایالات به په دقت شواهدو ته وګوري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری د ترکیې د دغه غوښتنې په برخه کې چې دغه دینی مشر د بیرته ترکیې ته ولېږل شي د شنبې په ورځ وویل چې موږ د تل په څیر د ترکیې حکومت ته بلنه ورکوو چې د هغه په برخه کې موثق شواهد وړاندې کړي.
موږ د ښاغلي ګولن په برخه کې کومه غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. موږ دا توقع لرو چې د ښاغلي ګولن په برخه کې به پوښتنې وشي. موږ د ترکیې حکومت ته بلنه ورکوو چې د تل په څیر له موږ سره کار وکړي او مشروع شواهد او موثق شواهد وړاندې کړي چې د هغو په نظر کې نیولو سره قضاوت وشي.
له بل پلوه په ترکیه کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پلویانو نن د یکشنبې په ورځ هم د خپل مشر ملاتړ وکړ. د ښاغلي اردوغان په سوونو پلویان چې بیرغونه یې رپول د کودتا له ناکامېدو نه وروسته د خوشحالۍ نه ډک شعارونه ورکول. په همدې توګه په انقره کې د ترکیې یو شمیر نور خاریانو نن د یک شنبه په ورځ د ملاتړ د خودلو پترس کې د جمعې د ورځې کودتا چې لک تر لک 215 کسان پکې وژل شول و غندله او هغه غیر دیموکراتیک و بدله. د پلازمینې انقره و اوسیدونکو د کودتا هڅه ډیره تفلانه و بدله.
دولت ترکیه سره ډیر سخت خیانت چې په دې وخت کې داسې کودتا وشي د دغه راز پلان جوړول هم تفلانه کار دی. د دې امکان نشته چې داسې هڅې کامیاب شي.
د انقره یو بل اوسیدونکو وویل هیڅ څوک دا حق نه لري چې دا هیواد سره وویشي. د ښاغلي اردوغان پلویان د تقسیم په چوک راټول شوي وو او د ترکیه ملي بیرغ له کودتا سره د مخالفت په توګه راپاوه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان د اولسي جرګې لمړي مرستيال عبد الظاهر قدیر ویلي دي چې داعش نیت لري په ننګرهار کې څو سرحدي ولسوالۍ ونیسي. پام وکړئ د ننګرهار نه زموږ د خبريال راپور ته.
د اولسي جرګې لمړي مرستيال ظاهر قدیر په جلال آباد کې ویلوي قومي غونډې ته د وینا په وخت په اولسي کچه د داعش په وړاندې د جګړې لپاره د نوو تدابیرو خبرداري ورکړه. هغه د اسلامي دولت نومي وسلوالو په ضد د حکومت روانه جګړه ستایلې او وایي داسې احتمال شته چې د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ د داعش وسلوالو منګولو ته ولویږي، خو په قومي کچه د دغه ډلې ځپل تر ټولو اسانه لاره یادوي.
د سیلانونو او ګویا چې بعضې ولسوالۍ به د داعش په لاس کې بیا څلور پنځه ولسوالۍ سقوط وکړي، نو ما اوتومات قومي مشرانو، علما کرامو او جهادي قومندانانو سره مشورې او خبرې شریکې کړلې او موږ ورته آمده یو په شوق پېش پمینه ور سره جنگیګو.
ل دی وړاندیم د ظاهر قدیر ملیشي چې هغه پاتون کون کې ګڼل د ننګرهار په شینوارو کې د داعش په وړاندې و جنگیدل او دا جګړه د یو بل جنگیالیو د سرونو تر پرې کېدو ورسېدا. خاغلی قدیر په دغه غونډه کې د اسلامي دولت نومې ډلې د نابودۍ شپې را لنډې ګڼلې او وایي ولسې د خپلې تورې او ټوپک په مټ ماته ولې شي.
حافظ سعید تیم واوره، بغدادي تیم واوره او د دوی ملاتړو د افغانستان یو دره ده. راتګ ورته اسانه دی خو وتل تې نه ډیر سخت دی. داعش ستاسو مرګ موږ ته روا دی او موږ ویلو چې قبرستان هغه چې پار صورت د خدای په ذات مې د قسمې چې قبرستان شلو قبرستان شلو او بیا به هم قبرستان وي.
که څه هم په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر وړاندې د حکومت هوایي بریدونه د پام وړ زیات شوي، خو د ډیرو خلکو وینا ده چې دغه جنگیالي لا هم په خپلو پخوانو سنگرونو کې دي. ګڼ ولسي وګړي دا چین کوټ هسکې مینې نازیانو او نورو ولسوالیو کډوال شوي، خو خپل سیمو ته بیرته ورتګ د ځانونو او بچیانو لپاره خطرناک ګڼي. د ننګرهار په شینوارو کې د داعش ډلې د زور په خوانی خوند نشته، خو په تیر یو میاشت کې د کوټ پر ولسوالۍ خطرناک ډلې بریت ته په پام د ډیرو په باور د دغه وسلوالو بیا تنظیمېدل د حکومت لپاره د خطر زنګ ګڼل کېدلی شي. افغان ولسمشر هم دوه ورځې وړاندې په ختیځ کې میشتو پوځیانو ته امر کړی چې داعش جنګیالي تر راتلونکو څو اونیو له بېخه لرې کړي. د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار شینوارو ولسوالۍ د اسلامي دولت نومې ډلې لومړنی مرکز ګڼل کېږي چې د حکومت په وینا د دغې ډلې اکثره مشران بهرنیان او ځانګړې توګه پاکستانیان دي. دوه اونۍ وړاندې د افغان دولت د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر جلال آباد ته د خپل سفر پر مهال په روښانه ټوک ویلو چې په افغانستان کې جنګېدونکي داعش وسلوال له پاکستانه راغلي او هغه هېواد یې مالی ملا هم ورتړلې ده. ذبیح غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې که حکومت په مالیاتي قوانینو کې بې له ځنډه تعدیلات رانوستل 15,000 سوداګر به خپل فعالیتونه وځنډي. نور تفصیل له کابل نه د ازادۍ د رادیو د خبریال محمد حدیث پرنس په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ خونوي حکومت له افغان سوداګرو سره له مشورې پرته د ګمرکونو پر عوایدو د مالیاتو او د مالیاتي چارو د ادارې په قوانینو کې پیچلي تعدیلات رامنځته کړي چې دوی ته د منلو نه دي. د دغه خونې د رسنیو د برخې مسول سیام الدین پسرلی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 15,000 افغان سوداګر حاضر دي څو په قوانینو کې د نه تعدیل په صورت کې خپل سوداګریز فعالیتونه بند کړي.
هم په کابل کې هم په ننګرهار کې هم په هرات کې او په نورو ولایتونو کې چې دوی غوښتنې مونږ ته رسېدلې دي دوی شمېر د 2000 څخه تر 5000 کسانو پورې رسېږي. دوی غواړي چې دا قوانین اصلاح شي. که اصلاح نه شو دوی به مجبوراً خپل جوازونه واخلي.
د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې په قوانینو کې د تازه تعدیلاتو پر اساس مالیه ورکوونکي مکلف دي چې که موافقه هم ونه لري باید ټاکلې مالیه ورکړي او د سرغړونې په صورت کې له 15000 افغانیو څخه نیولې تر 60000 افغانیو پورې جریمه کیږي. په قوانینو کې د تازه تعدیلاتو پر اساس سوداګر باید هر میاشت د فعالیتونو په اړه راپور برابر اړوند ادارو ته وسپاري. تر دې وړاندې د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان علي کوزي هم ویلي چې په قوانینو کې تازه تعدیلاتو په افغانستان کې د سوداګرۍ نظام له جدي ستونزو سره مخامخ کړی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په مالیاتي قوانینو کې د تعدیلاتو په رامنځته کولو کې د سوداګرو په ګډون د ټولو خواوو نظرونه اخیستل شوي دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې مالی وزارت به د سوداګرو وړاندیزونه د اقتصاد عالي شورا په ګډون له ملي شورا سره مطرح کړي څو قانوني حل لاره ورته عمومي
مشوره د سوداګرو سره جریان لري. دوی سره مشوره کوي او نظریات له خلکو بیا د اقتصاد عالي شورا ته وړاندې کوي بیا مشوره جرګې ته البته شورا ته وړاندې کیږي پارلمان ته. دا طبعا لږ وخت نیسي اما خطوب داده چې زموږ ترمنځ مشوره او هماهنګي شتون لري او موږ د امکان په صورت کې د همکاریو د ملاتړ
دا چې که د افغان سوداګر غوښتنې ونه منل شي او په زرګونو افغان سوداګر خپل فعالیتونه بند کړي پر اقتصادي وضعیت به څه اغېز وکړي؟ همدغه پوښتنه مې له اقتصادي کارپوه سیف الدین سیحون څخه وکړه. دی وی کله چې سوداګر خپل سوداګریز فعالیتونه صادرات واردات او تولیدات راکم کړي اقتصاد او یا ټولنه زید بحران پر لور او پر دولت په دغه بحران تاثیر دا وی چې د عوایدو د راکمیدو ترڅنګ به د دې سبب شي چې خلک له دولت مخ واړوي او دولت به د خلکو سیاسي او اجتماعي ملاتړ له لاسه ورکړي. خغلی سیحون وی افغان حکومت او په ځانګړي توګه د مالی وزارت ظاهرا د عوایدو د زیاتېدو لپاره په قوانینو کې وروستي تعدیلات رامنځته کړي خو دغه تعدیلات له شتایني واقعیتونو سره اړخ نه لګوي. نوموړی وایي که چیرته د مالیاتي قوانینو په ګډون په ټولو قوانینو کې عیني واقعیتونه په پام کې ونه نیول شي او د نورو هیوادونو له قوانینو څخه په الهام اخیستنې تغییرات رامنځته کیږي دا په هیڅ وجه د چارو د ښه والي سبب نه شي کیدی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او د حمد د خبرونې په دې برخه کې په استانبول کې د افغانستان د سرقونسل عبدالمالک قریشی سره په ترکیه کې د رواني امنیتي وظیفه اړه یو مرکه.
د ترکیه روانو سنۍ حالت څنګه دی؟
نن وضعیت نورمال دی. نن وضعیت نورمال دی. پرون د ماپښین د 2 بجو وروسته څخه تقریبا وضعیت د نورمال وخواته واجی حالت روان دی او بل اخر تر 95% هغه ځایونه یا کسان کودتا کې برخه درلودل هغه یا ونیول سول او یا معاشره دي. تقریبا وضعیت نورمال دی نو دواړو لوی شهرو کې.
قریش صاحب لکه څنګه چې تاسو عملته په ترکیه کې اوسېږئ له نږدې مطبوعات څارئ اورئ او هر څه ګورئ د یو عیني شاهد په توګه چې دا ټول مسایل یا دا ټول حالات تاسو تعقیبوئ. د ترکیې ولسمشر اردوغان په خپلو خبرو کې ویلي چې دا یو کوچنی اقلیت و په اردو کې چې دا کودتا یې وکړه یعنی خلک څه تبصره کوي همدا کوچنی اقلیت یا دا ورکوټي اقلیت دا څوک دي او ولې د کودتا هڅه وکړه؟
بالکل دا سدی صاحب چې دغه د لیاغ په اصطلاح سیاسي مخالف فتلا ګولن چې دا د 2014 ودی خواته د دی او د حاکم ګوند ترمنځ ناندري رامنځته شوی دی او یو سیاسي مخالفت یې او ستر رسېدلی دی. دا چې په دې څو کلونو کې څو پیښې دا سوي دي چې اکثر دی دا پراپر هغه فتلا ګولن او داغه پر ملګر اچوي چې تر ډیره بریده په بعض مسایلو کې هغه د داخلو بعض مسایلو کې هغه د پد څو ارګانو کې د ډیر شمیر ملګری درلودل چې په اردو کې و په قضا کې و او په امنیتي ارګانو کې و پولیس. نو تر ډیره هدا په تیر د 2014 راپدې خو د ترکیه حکومت خصوصا پراس کې جمهور رئیس اردوغان او مخکې صدر اعظم د حکومت مشورو پاغه او دغه وخت څخه د بیلا بیلا عملیات کړی دی او دا ډیر کسان یې یاد لري کړی دی د دندو څخه او یا یې بندیان کړی دی. نو داسې ګنګوسې ستا البته د خپل د جمهور رئیس استخواز هم دا وویل شو په بدرې واره دا دوه درو ورځې کې دا خبره تکرار شوې ده. خداغه فتنه ګلند خواد خدا خبره راځي دا خو عامه ذهنیت لکه متاسفانه چې په دې منطقه کې سیاسي او امنیتي وضعیت په دغه ډول دی چې اکثره داسې قضایا چې پیښیږي خلک فکر کوي چې په دې کې دریم لاس وي.
سره د دې چې جمهور رئیس اردوغان په دموکراتیکو انتخاباتو د خلکو رای اخیستی او ولسمشر شوی، ولې دومره مخالفت سره مخ شو چې په کودتا بالاخره لاس پورې شو؟
دا خو به وروسته البته د دې د څېړنو وروسته به دا معلومیږي. خو داسې دی چې د تیر دوه کال رئیس جمهور رئیس اردوغان جمهور رئیس د ترکیه د اساسي قانون په اساس چې جمهور رئیس اجرایی صلاحیتونه نه لري، صدر اعظم د حکومت مشر وي او صدر اعظم اجرایی صلاحیتونه لري. خو دا هغه وروسته چې دوه دورې جمهور رئیس اردوغان د حکومت دوره تکمیل کړله، بیا وروسته چې پایس جمهور رئیس وټاکل شو، دا هغه وخت وویل زه به غواړم چې د جمهور رئیس چوکۍ چې ده یا دا موقف چې دی دا به اجرایی کوم.
بله،
دا هغه د لپاره دی په اساسي قانون کې باید تعدیل راولي. دا هغه د لپاره یا خدای چې دی په پارلمان کې دوه پر درې برخې د دې حزب یا د دې ملګری وي چې هغه وکړي چې دی تعدیل راولي. غیر له هغه څخه باید د ریفرندم په نتیجه کې تعدیل د اساسي قانون رامنځته شي. چې ده
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په افغانستان کې د بشري حقوقو مستقل کمیسون وایي چې دا وخت په هیواد کې په ډیر کم عمر د جنکو د ودونو قضیه زیات شوې دي او په نتیجه کې یو لړستون سي راولړ شوې دي. دا کمیسون غوښتنه کوي چې د وخت نه مخکې د جنکو د ودولو په ارتباط په مدني قوانینو کې باید اصلاحات وشي. په موکړه په کابل کې زمونږ د خبريال وحید الله فیضی صافی رپورټ تا.
په کابل کې د استقلال روغتون محمد اعظم او کاظمه خزه او خاوند خپل وژل شوی لور د جسد په لټه کې دي. د دوی لور زهرا چې څلور کاله مخکې د خپل د ماما زوی د کورنۍ لخوا په غور ولایت کې په زور واده کړای شو و شپږ ورځې مخکې د خپل خاوند لخوا سوځول شوی او تیر شپې په دغه روغتون کې سا ورکړه. د زهرا مور او پلار په کابل کې د عدالت په لټه کې دي.
قریبی از رسولی
د غور لري پرتی ساغر ولسوالی اوسیدونکو دغه خلک زور واکې دي. هلته والی نشي کولای چې حاکمیت وکړي پاتې و غریب کورنۍ.
د زهرا مور وای چې په غور ولایت کې لو وخت مخکې ودونه یو دود دی.
کز ما غاک و نوری دلشی زانت وورا چوم جنازه می نورم دلته پسرک دم.
دا افغانستان په ځینو ولایتونو کې یو شمېر خلک د خپلو اولادونو واده کول ته ځانګړي پاملرنه نه کوي او ډېری دغه کار په یو کلتور بدل کړی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسور وایي چې تیر کال د افغانستان په کچای له وخت مخکې ودونو 215 قضیې ثبت کړي چې د دوه کال مخکې په پرتله 10 مورده پکې زیات شوي دي.
بخاطر انکشاف پایدار، بخاطر
د تلپاتې پرمختګ، د دیموکراسي پیاوړي کولو، له جنگ څخه وتلو او سولې ته د رسیدلو لپاره موږ اړیو چې مبارزه وکړو ترڅو د ماشومان ودونه له منځه یوسو.
د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي د هاو کسانو په وړاندې چې له وخته مخکې ودونو مسلو ته په سپک سترګه ګوري ورسره جدي چلند کړی دی.
ډیر قضایا وشته په دې اړه چې دوی مخکې له وخت نه ازدواجونه یا ودونه کړي دي هغې ته رسیدګي صورت نیولی دی، اګر چې موږ خو بخش د حقوقي او موږ نظارت هغه لرو په دایسا کې.
یو شمېر دیني عالمان وایي چې په اسلام کې واده لپاره ټاکلی وخت نشته.
لکه اوس مسله تعلیم شو، مسله صحی شو، مسله هغه مګم د اطفال د مور شو، دا ټول اثر په دې کوي چې د وژن عالمان وایي چې د تدیسین لازمی دی که حکومت کړي چې تدیسین وکړي مخکې دنه بیا نکاح جایز نه.
د کابل خاریوش مې اوسیدل کې هم پرې باور دي چې له وخت مخکې ودونه پا پراتون کې د هلک او انجلی ژوند خرابوي.
چنجلی ځوان شو مکتب او پانتونی ولوست په خپل خواخه ورکړي ک په زوري ورکړي څلور ورځې وروسته هلک او انجلی دواړه پیمانه کیږي.
چم پیمانه میشه دخترم.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې له وخت مخکې ودونو د مخنیوي لپاره باید د عامه پوهاوی په برخه کې کار وشي او د زورواکانو مخه دی ونیول شي چې غواړي د غراس قضیه پټه وساتي. وحید الله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
افغان چارواکي وایي په نړیوالو مارکیټونو کې نشې توکو ته تقاضا په افغانستان کې د جګړې د دوام او په دغه هواد کې د نشې توکو تولید د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. د افغانستان د ولسمشر مرستیال محمد سرور دانش چې د نشې توکو سره د مبارزې د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې د یوې غونډې ته وینا کوله وویل د افغان حکومت وسوالو مخالفین تر ټولو لوی قاچاقبران او د نشې توکو د تولید لوی ملاتړي دي او د دغو توکو د عوایدونه د افغانستان په جګړه کې کار اخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه کې د پوځي کودتا ناکامۍ په تعقیب په زرګونو نظامیان نیول شوي دي، د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کری د یک شنبه په ورځ په جمهور رئیس رجب طیب اردوغان غږ وکړو چې د پوځ د پاکسازۍ په مهال خپله توجه یوازې د کوچیانو پورې محدود کړي او د حوصلې نه کار واخلي. عراقي شیعه ملا په پلویانو غږ کړی دی چې هغه امریکایي عسکر دی په نښه کړي چې د اسلامي دولت د ډلې سره جنګیږي. په عراق کې یو بانفوذ شیعه ملا مقتدر الصدر په خپلو پلویانو غږ کړی دی چې هغه امریکایي عسکر دی په نښه کړي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف دغه هیواد ته استول شوی دی. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر د یک شنبه په ورځ وویل چې امریکا به نور 1500 شپېته تنه عسکر عراق ته استوي چې د عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت د ډلې په خلاف کومک وکړي او د موسل خار بیرته ونیسي. د سوریې د حکومت د مخالفې ډلې مرکشان ویلي دي چې امریکا په دې کې پاتې راغلې ده چې روسیه په سوریې کې د جنګي جنایتو د ترسره کولو نه منع کړي. د خبرې د سوریې د حکومت د مخالف ډلې مرکچیانو په داسې حال کې کړې دي چې د روسیې عسکرو د حلب د خار محاصره نوره ټینګه کړې ده. بسما کودمانی چې د سوریې د رژیم مخالف ډلې لوړپوړي مرکچی ده، خبریالانو ته وویل چې مونږ ولیدل چې د روسیې د عسکرو چلند ته جدي عکس العمل نه ښول کیږي. هغې زیاته کړه چې د روسیې په قول او فعل کې تضاد دی. د فرانسې پولیسو پرون د یک شنبه په ورځ د هغه ټرک ډرایور ښځه د تحقیقاتو وروسته پرېښوده چې په نیس کې په 300 کسانو ټرک وخېجو، خو شپږ تر نورې د تحقیقاتو لپاره ایسار کړي دي. پولیس تر اوسه پورې دا معلومات راټولوي چې آیا دغه کس یوازې وو او که نور څوک ورسره ملګري وو. او د امریکا د لویزیانا ایالت د روغ په ښار کې په پولیسو ډزې شوي چې درې پولیس پکې وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي.
نن په کابل کې د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب نه شي او ټیټه 20 درجه اټکل شوې ده. په اسداباد کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 20 درجه ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 28 ده. په قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 20 ده. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 26 ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 20 ده. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 8 درجه سانتیګراد ده. په خرنه کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 19 درجه ده. په میمنه کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 18 درجه ده. په ترنکوټ کې د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 26 درجه اټکل شوې ده. په کندوز کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 40 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په پېښور کې نن د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 40 ده. او په کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعته پښتو خبرونه په څو شپو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي.